باندې بيخي الحمدلله هیڅ کوم نو چې زړه د سړي او دا غ دولتي کسان چې موږ غلي به هم دا ویدل موږ له مواتر وسه پورې نه کړل او سلام علیکم چې موږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و. دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خبرونه بیا واوري او دغه راز راپورونه او مقالې مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه تر دې مالا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د اسلامي همکاریو سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. په کندوز او جوزجان کې د دغو نښتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. د دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخو د بشري حقوقو د څار اداره وایي چین د اویغور اقالیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي.
له سلام محمد سلام مننه چې د دې مهمو خبرونو لاندیز راوړو. اوس به یوسف ځدران تر څو چې د افغانستان اړوند سپورتي خبر ناوړوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمی لوبډلې ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې تېره ورځ په متحده عربي امارات کې وشوه پکې لومړی توپ وهنه افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان اتاتیا، احسان جنت 340، شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې. خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده. دا سال کې د افغان کرکټ لوبډلې سي جام سیالۍ ته د چمتووالي په خاطر د تیرې شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې. سي جام سیالۍ د شپږو غوره سي لوبډلو ترمنځ را روانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د کرکټ له ډګر په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیگ اي پي ال د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازدیګر د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیگ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، لنکا، ویسټ انډیز، سویلی افریقا، استرالیا، آیرلینډ، زمبابوے، متحده عربی اماراتو، سکاٹلینڈ، هانګ کانګ، عمان، نیپال او کاناډا له 350 زیات لوبغاړي په شپږو بیلابیلو کټګوریو کې راجستر شوي او په نننې مراسمو کې بدلو لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبې جوړوي. ټاکل شوی د افغانستان غوره لیگ لوبې د روانې اکتوبر میاشتې په 5 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوبل ډګر وروستي خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د آی ټی ایف سیالیو تر سره کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د بدن روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اتل لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د دوی په وینا دا سیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د دغه سیالیو هدف د تیکواندو د آی ټی ایف نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل دوستانه یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه زموږ نور خبرونه او راپورونه او مقاله کولای سي د ازادي رادیو په ویب سټ کې ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبیعي مرګ مړ شوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزي مدافع وکیل بیا شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمه توګه نه دي ساتل شوي او روغتیا ته یې پام نه دی سوی. بلور ته د څرخی پله له زندان څخه خوشي شوي یو شمېر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیایي ستونزې د دوی په وینا پیدا کړې دي. حمید مومن د دې ځانګړي راپور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیوالیه کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوسپړل شوه په لسو کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اگست میاشتې په 24 نیټه مړ شو چې چارواکو یې د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت وین واحد مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږل شو.
در بررسی ظاهري جسد متوفی کوم علامې و نشانی
د جسد په ظاهري څېړنه کې د جبري مرګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. له دې وروسته له جسد څخه ځینې نمونې په لابراتوار کې وارزول شوې او دا ترې ثابته شوه چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله چې بنیاد یې د شکرې ناروغي وه پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاهخان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموزه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وڅېړي.
در زوالی در زندان بگرام ناقصای وجود دارد.
در بگرام پا زندان که ستونزی موجوده وی، پر دوی بایی روحی فشارون نراوڑل. خو خاغل فرنود تر روحی فشارون لاندران اغلو. منگ له حکومت خواهدو چه در فرنود دمدین مساله رو خانه کری. او منگ پا دی برخه که در عدالت اغختون کیو.
من در افغانستان عدالت میخوای.
خاغل شیرزاد زیاد اکرا چه تریلی تیرو اتو میشتو راهیس در کابل بانگ در واقعتونو پاره در کتاب در لیکلو پا حل که و. خود د په وینا دا کتاب هم دوی ته نه د سپارل شوی. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود د دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبۍ په مسکن خارګوټي کې د پانګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانې وویستلې، چې دا کار د کابل بانک د دیوالیه کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه دا بحثونه داسې محل روان دي چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزي د ناسم روغتیایي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خلیل الله فیروزي مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو سره سره دوی نه توانېدل چې له ښاغلي فیروزي سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزي
مونږ سره د دولت چلند داو چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې له ښاغلي فیروزي سره وګورو او یا د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یوسي. د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده.
خلیل الله فیروزي شوه او نشه مرحوم شیرخان.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه ادارت کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمه توګه رعایتېږي او بندیانو ته کافي امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیایي امکانات موجود دي.
بګرام په زندان کې الټر سیهي خدمات شته، همدارنګه نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګه د بشر حقوق نړیوالو کنوانسیونونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې یو زندانی لري هغه ورکوي او په دې برخه کې کوم جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 13 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب په محل دا هم روښانه شو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي رور محمود کرزي او د پخواني ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانیدلی چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. دا خبره د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف شهر دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یا مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه ندلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوره لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. وی ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیر شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونې ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي زما فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفی پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial لورپا تر امریکا
لغه
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی راڈیو واورئی او ځان خبر کړئ.
اوس په دې خبرونه په پای شبو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لویو پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال له پوځي عملیاتو په راوروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر ورځ پیل کړي. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په راوروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یو اتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټالوالي لغړو هیوادونو څخه د 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 14,000 پوځي وسایت، لزرو زیاتې الوتکې او اتیا جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور یې کولای شي چې د ټانکونو، زغراوالو گاډو او شوبلو په ګډون 14,000 پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی، سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همداراز د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کشتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحه بلل کیږي پلان شوی، او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترینګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي، او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده ایالات وي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په اورستي برخه کې یو د یو کلی زر ژغونو راډیو ډرامې 295 برخه د چاورېدلې سي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ ته په 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اورېدلې سي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلر بیو حرس کاو نگدیو چه سیلاب یوزی، و بخت بایدارو چه خدای داد ده سیلاب لچپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ. راځئ هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دوار استری مشی. مهربانی مهربانی.
خیروسی مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته باندې خوري مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو.
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمل مانده ته خور اغله وي.
هو مولوی صاحب، ستانه سیات می ټینګ په وخت کې نیولای وي.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکي چې هغه نور نصیحتونه می هم ومنه. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سمشي.
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خان بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو وطن، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، د ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دې په خوشحالۍ
ورکړي.
آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ په درد شول.
په ډوډۍ په درد شول ته اوس ولې خاندې؟ مې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېدې.
خاندم خو په دې چې تا هلته اوبو پسې اخیستی وې، او بیا وایې چې د نیسه مې خدای ته ده ته وایه ښه ومژغوره ته وایه ښه.
خدای دا د لاقل نه برباد.
لاقل نه برباد دې ځان ته ووایه. موسا ګله ساده ګله، نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا د په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوه ته وایه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو جوډي بدمشه، پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبه مې دې توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایه ښه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایه ښه.
له زرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې خړې اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم، بې غمه اوسه. خو یو کس ته به ضرور وایم.
چا ته؟ زرپوری ته؟
نه، داسې دې زرپوری په زړه ورېږي. سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایه؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
هو سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پرې غوړه شي، او بل به
ما خوره دا ووایه چې بل به څه وکړي ته وایه.
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سرته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای دادګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم. خو سنم ګلیه، دې ته مې غږ مه کوه ته وایه ښه.
سلام، که یو خبره درته وکم، غوسه کیږی خو به نه؟
نه دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلاوه، بل دا چې مخکې په هغه څلور لاره کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
په سترګو ګلالۍ مې ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی. ته ښه وایې، د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی.
همداسې ده اسلمه، باید دې چلاوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو. که ستا مرسته نه وای، تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی.
اسلمه، زه له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې. ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
او رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نه زړه ځواب درکړه.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي. هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پرې وکړه.
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ماته هم ووایا.
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
ښیا، که زما په خبرو ډېرې اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي، او هم به یوه ښه دنده ولري، او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلمه، ډېر ښه، له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه نو، یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل موري و د مرسل موري تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنه وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي، خو هسې نن.
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټخ چوي.
هیڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره که، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي؟
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه نو، چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي، او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل.
خوله دې په خیر خلاصه وه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده. د سلسلې غوندې خطرناک ماشوم تښتونکی یې نیولې وه.
چې دومره دې پې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله، خدای خیر کې،
خدای دې خیر کې، کومه پېښه نه وي شوې.
خیر پېښ کې خدایه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟
صدای ما را از رادیو آزاد